په خو بدل ته ډیره ګڼه و ګنش ملي به وي او حتی د دی ابدان دښتې ته ورغلی د سرک بچي په ساتونو ساتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند و ګڼه ګونه به ډیره وه نو څه کال که څه هم هغه ګڼه ګونه نه تر سره کېده حتی رسمیت نو بند شوي ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی و چې د ورځ نه لمانځل کېږي خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله خلک تللي وه میلو ته شنو ساحو ته او د طبیعت دغه نوی ژوند یې ننداره کولو منظرې کولې چا پخلی کول او نور خو فرضاً د پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې نو خو لږ تر لږه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه او دا څه نه څه کېدل.
او خمر صاحب په نورو هیوادونو کې دا معمول دی چې مثال هغوی خپلې پخوانۍ کلتوري ورځې لري په دې هڅه کې هم دي چې نورې ورځې رامنځته کړي مثال د مور ورځ د پلار ورځ د خبریال ورځ د راډیو دغسې ډېرې مناسبتي ورځې ورځ تر بلې ډېرېږي. نو ولې په افغانستان کې سره له دې چې هغه نوې ورځې نن منځل کېږي یو ډول مخالفت کېږي د هغو کلتوري ورځې او مناسبتونو مخالفت هم کېږي چې هغه خپله د افغانانو دي په افغانستان کې په خوا هغه مناسبتونه منځل کېدل نو ستاسو په نظر د مخالفت وجه له کومه اړخه کېږي؟
زه فکر کوم چې یو ستر لامل به دا وي چې د دې ورځې یا دغه مناسبتونه منځلو ته دینی او مذهبي رنګ ورکول کېږي. حال دا چې کوم د اوسم فرضاً میلو او چکر تر غل خلکو له خلکو پوښتي چې تاسو په کوم نیت یا په کوم اراده یا په کوم عقیده راغلي چې دا ورځ ولمانځه یا دغه ورځ باندې فرضاً ځانګړي خوشحالي وکړي نو هغه به د دینی یا مذهبي اړخه حتی خبر به هم نه وي فکر به هم نه کوي چې دا دغسې یو مفهوم لري. نو دوی فقط غواړي چې یو نوې ورځ پیل شوې ده یو نوې فضا رامنځته شوې ده او فرضاً د اوږدې هغه د ژمي اوږدو شپو سړو شپو ورځو د ستړي کړي دي فقط غواړي چې یو نوې سا واخلي او په نوې روحیا کال پیل کړي کار پیل کړي او فعالیتونه وکړي. نو زه فکر کوم چې همدغه مذهبي یا فتواګانې یا دغه سیبغي چې دې ورځ ته ورکول کېږي او فکر کېږي چې دا نو کومه مذهبي ورځ ده چې خلک لمانځي او حال دا چې خلک د خپل کلتور لمخې د خپل هغه طبيعي جوړښت لمخې چې دغه ورځ پرې راځي نو دوی یو ډول هوس کوي یو ډول زړه غواړي چې لاړ شي له کورونو ووځي فضا ته آزاد طبیعت تجربه کړي او هلته پاتې شي یو څو شېبې. نو فقط چې دا له هر څه وپوښتي له ما نیولې تر بل هر چا پورې فقط موخې همدا وي چې فقط یو نوې روحیه او انګیزه واخلي په همدې موخې لمانځي. خو دا چې مخالفتونه کېږي یو ستر علت یې زه فکر کوم همدغه دی چې دوی بیا له ځینو مذهبي عقایدو سره مشابهت کوي یا فکر کوي چې یا فکر کېږي چې دا کومه مذهبي ورځ ده یا مذهبي رسم ده چې ترسره کېږي. حال دا چې مونږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان سلسله نه به ووایو که څه هم مسلمان دي خو دوی اصلا دغسې فکر نه لري. نو دا یو ستر علت یې همدغه مذهبي اړخ کېدلی شي نور خو نه کومه سیاسي انګیزه لري نه کومه ژیي خبره ده. نو خو د افغانانو همدا تاریخي ورځ هم ده یا طبیعي یو بدلون دی یعنی مونږ حتی کله تاریخ هم راشو په طبیعت کې د یو غټ بدلون ورځ ده او طبیعت له سره بیرته راژوندی کېږي. نو طبعا انسان هم د طبیعت سره تړلی مخلوق دی طبیعي ده چې په طبیعت کې پاتې کېدل ورته مهم دي خوند ورکوي او په رواني لحاظ ښه تاثیر پرې کوي کار ته فعالیت ته لاسته راوړنو ته یو نوې انګیزه او انرژي ورکوي. نو په همدې موخه لمانځل کېږي او د مخالفت اړخونه خو ما یې درته وویل چې ممکن دغه مذهبي اړخ یې پکې ډېر وي.
مننه خمر صاحب روسته غواړم یو بل پښتنه مکم دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تلل یا حالت نوروز یا د نوې کال ورځ په ډیر خډول منځل کې دا چې ستاسو په خوا خو هغه به ورسته راته وای ځنی نور ملمانه هم را سره دي چې له کابل خوست او کندهار څخه ل خبرونه سره یو ځای شوی کابل ته ورزو حلیمی صاحب خاغله زلمه حلیمی را سره په خبرونه کې د حلیمی صاحب کته سره ته وای چې سکال څنګه د کال لمړی ورځ په کابل کې ون منځل شو دا چې رسمي رخصتي نه و او ځینې داسې خبرې هم کېدې چې چاته اجازه نه وه خو بیا هم په کابل کې جنډه پورته شوې او ویل کېږي ځوانانو دغه ورځ نمانځلې ده.
سلامونه او درناوی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په هیواد کې زه هیله لرم چې د نوي کال پیل څخه ځوان نسل خصوصا تحصیل یافته نسل هغوی خپل ټول هغو ارزوګانو ته ورسیږي چې لري او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دي هغه تعقیب کړي. په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپله نه لمانځو اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کیږي. زه پرون وګرځېدلم یو شمیر خلک راوتلي ول هغوی حتی نوي جامې اغوستې ولې نوي ماشومان یې دخ کړي ول رایستلې ول یعنی خوشاله ول ځکه دغه د طبیعت اصل دی دغه موسم خپل تغییر کوي خپل دغه موسم خاندي دغه خوشحالي خپل به انسانان ته ورغه کیږي. یا په دې برخه کې پرون په کابل کې که څه هم ډیر زیات هغه نه ولو بیروبار نه ولو خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوی رخصتي نه ویلان سوی مامورین شاید اداراتو ته تللي ول دا غوی کورنۍ فصل رسمیات او مازیګر بیروبار او تینو پارکونو ته خلک تللي ول ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللي ول خپل ماشومان یې سړي ول چې ویل مانځي. اما د نورو کلونو په خلاف د کوله چې خلګو څه زړه نشه کولای که څه هم وسله شمرغه امنیت وو مشکلات نه ول تر ډیره پوری ممانعت نه وو چې خلک سهارا وو ته د دشت شنې سوې دي ګلان را غوړېدلې دي. اما یو رقم زه فکر کوم په اقتصادي لحاظ موږ د یو مشکل سره مخ یو چې خلک د دې پر ځای چې وغواړي څلور پنځه ورځې ولاړ سي په میلو باندې هغوی فکر کوي چې خپل بچانو ته یو پنځه شپږ ورځې یو ډوډۍ ورکړي نو یو هیلاتې زما په فکر شاید همدا و. بل خبره دا ول چې مشکلات او ستونزې پر خپل ځای خو حکومت اجازه ورته ورکړې او د عامو خلکو ممانعت تر ډیره پورې موږ ونه لیدای پرون موږ وګرځېدو خو ځای و هیله لرم له ځوانانو هیواد صاحب شدی چې دلته یادونه وسي چې موږ عموما نوي کلونه په دې را پیل نه کو چې موږ میلې وکړو یا موږ ډېر تفریح وکړو دا خپله یو اصل دی. اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ مرکزه یادونه وکړو موږ باید کتابونه انتخاب کړو چې د نوي کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو د نوي کال لپاره باید زموږ ماشومان څومره را وروزل چې هغه ته مثلا په تعلیمي برخه کې رشد ورکو هغه وهڅو چې مکتبونو ته ولاړ شي چې دا یو ښه خبره ده چې زه ډیر خوشاله یم چې خدای دې وکړي چې دا فرشته هم دغه څه وسی چې حکومت وایي چې په څو ورځو کې به موږ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي هم پرانیزو. دغه تر ټولو یو ښه پیل دی د نوي کال.
ډیره مننه حلیمی صاحب دو خبرو ته ورسته راځو په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري دا پښتنه به بیا ستاسو مخ ته هم کېږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن را سره دی. محسن صاحب د کندهار په اړه راته ووایي چې هلته سږ کال ځوانان میلو ته تللي وو که نه د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه؟
هیواد صاحب سلامونه لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته د نورو مېلمنو ته. کندهار کې بله مکه کلونو کې هم د نوروز ورځ مانځل کېدل. په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي یو هم په ارغنداب ولسوالۍ کې د بابا ولی زیارت چې هلته جنډه مشکې پورته کېده تر څنګ د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته نو بیخی لدیر کدامت لری هغه د ډیره وخت سال ته جنری اتمن پورته کده او کله کله به په خاکا متحرکم دغه د جنری مراسم تر سره کده او د نور کلونو په تفاوت سره ساس کال هغه د جنری مراسم نه ولا دا چې نوی حیات راغلی دی نوی نظام دی څه نه څه محدودیتونه شته او ځوانان بیا هم کلج دي میلو ته هغه که د ارغنده ولسوالي ده هغه که خاکریز ولسوالي ده او تر څنګه به د الې دم چور ته وایي هغه سیمه بیا خپله ځانګړې ښکلا لري چې ځنګل لري هلته ځوانان د میوې لپاره حتمن وته دي وه.
مننه. مخکې له دې چې خوست ته لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی اوستا فضلي راسره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپله راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپي؟ زما چې یاد سي مثال، پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه و، په نورو وختو کې به نه تلې، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته به لاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه وړه به یې غوړي به یې راټول کړل، لکه دي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول او دا به د دوی میلاوه. نو تاسو خپله راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سږ کال یې وضعیت څنګه و؟
سمه ده. او پیل به کومه چې خاوند ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوزي پسیلونه د پسرلي په راتلو پوه شوم، جنکو راوړل په اوربل چېړ ګلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا خو طبیعي ده چې موږ مزې وې، اما زه به ووایم چې پخوا موږ مثلا د شپې مخکې دنه چې نوی کال راشي موږ خپل آمادګي ورته نیوه، مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو، د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او وخت میوه به واخته، په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو یا خارغې ته، سلطون باغ یا بابر باغ یا هم نورو ولایتو ته به لاړو، ته دش او دان ته. مثلا موږ سره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستانو ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دا رنګه ولمانځله. او همدارنګه کله به چې نوی کال شو، طبیعي وه چې موږ به آمادګي هم نیوله، کم ماستل یا مطالم و مکتب کې، نو موږ به نوی کالی کول، خپل مکتب ته یا هم پنځون ته کتابونه مو آماده کول، او د څنګ کې به مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کړو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، په هغه کې به مو ګډون کولی شو، او د رسنیو خپرونې به هم ډېرې رنګینې وې، او دیلو نه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسني وضعیت په اړه که زه ووایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کېدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی، سړی خو همیشه موږ په ټولنه کې خپله ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوی شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو موږ پخوا هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزو مو لرلې، خو بیا هم هغه خپلې کورنۍ سره موږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولی شو. خو اوس نور هم د ژوند موږ میرمن ته رامحدود شوی دی، وتل لږ موږ ته سخت دي. سږ کال زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی، طبیعي ده د نوي نظام په راتګ سره زموږ ډېر دوستان افغانستان پریښی وتلی دي، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوي دي. نو دا هم یو داسې یوه برخه ده چې انسان خواشونی کوي. مثلا موږ چې نوی کال پرون چې کېناستو، ته د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناست وو، اکثریت دوستان مو له هېواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي ده چې تاثیر کوي. او بل داس سم چکر ځای نشته، او که وزو هم دا تشویش لرو چې اصلا دا پوښتنه موږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چېرته دی، تاسو چیر روان یې، یا هم ولې دغسې کالي اخیستی دي. هغه فردي ازادي نه لرو چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم هغه په ځان ته هم وایغوندم، او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم، ځکه نوروز کې یوه ورځ رخصتي وه، هغې نه موږ واقعا خوند اخیستو. او ټول نه بد خبره دا ده چې اقتصادي بد وضعیت ده چې هر افغان ورسره مخامخ ده. هغه ډوډۍ چې موږ په لس افغانۍ اخیستله اوس په شل افغانۍ ده. خو په دا ورځ کې که مخکې مثلا 40% افغانان اقتصادي وضعیت سره مخامخ وو، اوس 70% خلک اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. او دا 70% هر یو هڅه کوي چې مثلا د نوروز په ورځ کې هم کار وکړي، خپل ماشومان ته هغه ډوډۍ پیدا کړي. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیله ولري. نوی کال ته لکه پخوا چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې، اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو یا هم نوی کال ته دغه سنفونه تخریب کړو، وایي چې که موږ زده کړې پای ته هم ورسوو نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه موږ حق چې موږ غن استفاده کړو. اکثریت د اوس هم په کور ناست دي، زما په شمول ټول په کور ناست دي. زما مثلا زمونږ کور کې دوه خویندې او دواړه مو کار کول، دواړه په کور ناست دي. نو ما ته چندان نوی کال نه و، او همدارنګه هغه کسان چې زه پیژنم زما دوستانې وي زما خورلنې وي، هغوی ته هم د نوی کال نه و متاسفانه.
مننه. د خوشحال بابا یو دو بیتونه دی، وایي: د نوروز منت په باغ دی، په صحرا هم نورانی شله فیضه، هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنګ ګلونه واشي، غنیمت ته د ګلونو تماشا هم. سبیل سات له خوست را سره یو ځای شوی په خبرونه کې. سات صاحب، د خوست په اړه که راته ووایي چې هلته د نوي کال په ورځ څه کیسه وه، ځوانانو دغه ورځ څنګه ونمانځله؟
قربان سلام او مینا جناب هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو درنو مېلمنو ته او همدا شانتي ټول هغه اوریدونکو ته چې دم غړی زموږ غږ اوري، او تم صدا د چې د فسرلی په دې ورخمینو وګمو کې به ژوند د آرام سا اخلي. نو هیواد صاحب، چون په ټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی، دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی. په خوست کې وګورئ، په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده، طبیعت چې کوم دی، هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي، هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي، غاټولو خپلې غېږې پرانیستې وي. خو ځوانان یوازې د رسختۍ په تمه باندې وي چې یو رسختۍ لزانه سره پیدا کی، یو بهانه لزانه سره پیدا کی، او ځای ځای میلی جوړی کی چې وا د رسختۍ د پتیر کې د نوروز د ورځې هم و چې په تیرو کالونو کې با په دغه ورځ باندې ځوانان په بیلا بیلو سیمو کې راټولېدل، او د نوروز په بهانه باندې به ملي جوړولې، مشاعرې به جوړې دي، راټولېدنې به کېدې، له لیرو لیرو سیمو څخه به ځوانان راتلل، سره یو ځای کېدل به، د دوی ترمنځ هغه د مینې او محبت هغه غېږې بتاوي دي. په خوست کې ځینې مشهور ځایونه چې ملګري به پرې راټولېدل، ملګرو به پرې بنډارونه کول. ما تېره ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله، خو یو لوی توپیر پکې صدا چې په تیر کې چې کوم ډول خلکو هجوم درلود په دغو ځایونو کې، هغه د دغه کال د لومړۍ ورځ باندې نه و. لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګورې باغ چې یو ډېره سرسبز سیمه ده، ګاونډي هیواد پاکستان سره سرحدي سیمه ده، او په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل، بېلابېل ډوله میلې به یې جوړولې، اتڼونه به کېدل، پخلی به کېدل، یو ډول هغه سي میله به جوړه شوې وه چې په رښتینې معنا هغه د تیر کال ټولې ستونزې او کړونه به د سړي له ذهن څخه وتل. او د دې تر څنګ په خوست کې یو بل ځای فرم باغ په نوم یوه ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل، او آد ماما د نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تڼي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی. هر مازیګر یا هر ماسپښین په هغې باندې نارې شمالم کېږي، باران وورېږي. نو د دې تر څنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د غیادوري شوې، دا ځنګړي سندرې ویلې شوې دي، او د دې ترڅنګ د غلامهان سرحد یا بندر او د دې ترڅنګ تانیوال فارق دا په خوست کې هغه ځایونه و چې په تیرو کالونو کې به په دغه ځای باندې په زیات اندازه په زرګونو ځوانان راټولېدل او د نوي کال د جشن به خورا مین یو خلوص سره لمانځه. خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله په ډېر کم انداز سره وکوو وایم چې 95% توفیر سره دغه تحولات مینځ ته راغلي وو. پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل اوس پکې په لسګونو خلک وو. یعنی ډېر داسې کم ځوانان او ډېرې داسې کمې کورنۍ وي په خوست کې چې او په دغه ځایونو کې چې موږ ولیدي چې د تفریح لپاره له کورونو راوتي وو. او د دې ترڅنګ د خوست یو ځوان پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو نظر پښتنه پریښي وه. بیګاما هغه تعقیبوله تقریبا 98% خلکو دغه نظر پښتنه څه داسې کړي و چې د کال لومړۍ ورځ مو چیرته تیره کړه. نو تقریبا 98% خلکو جواب څه دا لیکلی و چې یا په خپل کور تیره کړي یا په خپل کری دفتر کې تیره کړي او یا کومه بل دان مخې ته وړي خو د تفیل لپاره یا د ورځې د لمنځنې لپاره کوم ځنګړې ځای ته نه دی تللی. نو که ووایم په لویه کې د ورځ په خوست کې په هغه شان نه د لمنځل شوي لکه په تیر کې چې وه.
مننه خوشاله اوسئ سات صاحب. خمر صاحب مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو له تاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي که هلته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي. یوه خبره خو دا ده چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره، هغه د کندوز لکه ابدان دښته شوه، د فاریاب مخملي دښته شوه، لکه سات صاحب چې د خوست اد محمد سیمه یاده کړه، دغسې نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې یا مثال په کندهار کې، په مختلف ولایتونو کې شته دي. خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي. یو چاته که وغواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم، که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و، کوم ځایونه ډېر ښایسته درته ښکاره شول؟
په شمال کې خو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي، ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیه او ډېره ښکلې جغرافیه د شمال خواته ده او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ راتګ هم نه کوي یا نه لري، او یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي، خو که د چکر په موخه سړی راشي نو ډېر ډېر شوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډېر ښکلی افغانستان به وویني. او بله دا ده چې شمال ته زمونږ راتګ په پخوانیو کلونو کې که زه ووایم چې بیخي ناممکن و، نو دا یو واقعیت و. یعنی ما دا تصور هم نشو کولی چې یوه ورځ به زه کندوز غونته ولایت ته ځم، ځکه چې په کندوز کې موږ داسې لیدل چې هر سیاسي بدلون، هر نور دغسې بدلونونه به له کندوزه راپیلېدل، ډېرې سختې جګړې به وي د شمال د ولایتونو په نورو ولایتونو په پرتله به په د کندوز په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې به جګړې وي. خپله د کندوز میشتو خلکو ته به دلته راتګ آسان نه و چې راشي، په لارو کې به ستونزې وي، خو موږ په ډېر آرام راحت سره راغلو او ومو لیدل ځایونه د کندوز په اړه. یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان دغه کلتوري خوراکونه ډېر فوق العاده دي. زه شخصا که ووایم زموږ سیمو ته خواته دغه نه شته. اوري
خمر صاحب غږ مو اوري؟ اورم. اوس تاسو غږ اورم، مهرباني دوام ورکړئ.
نو زموږ خواته له بده مرغه چې دغه خوراکونه چې دلته کېږي ډېر رایج نه دي، ډېر رواج نه دي. که نه فرضاً مونږ د بیګا هم ملګرو تکلیف کړی وو د آی خانم په نامه خواړه وه، فرضاً ډېر دلته فوق العاده قابلي ګانې دي که نه، یا فرضاً ډېر نور کلتوري خواړه دي. چې دا هم د ګروپل دلته د قومي ترکیب او جوړښت ډیر جالب دی. تقریبا د افغانستان هر یاد شوی قوم دلته شته، دلته خلک شته، سړی تصور هم نشي کولی. نن هم له یوه غدران کس سره ناست وم چې دی په کندوز کې اوسېده، که څه هم د خپله ژبه او حتی شناخت یې له لاسه ورکړی، فقط دومره پوهېده چې موږ د پکتیا غدران یو او فرضاً دغسې نور د مشرقي خلک یا قومونه خلک دي دلته اوسېږي، دلته اوسېدلي دي، چې له بده مرغه یو په دې کې دا ده چې ژبه یې له لاسه ورکړې ده. خو بیا هم چې سړی له دوی سره غږېږي، دوی ویني او د دوی راتګ دلته ویني، دلته یې د ژوند د پیلولو او تر دې حده په شمال کې د اوسېدلو هغه جریان سړی مطالعه کوي، نو واقعا ډېر جالب وي. دوی ډېر ډېر د شمال پرمختګونه چې دلته په تمدن کې دلته په بېلابېلو ښاري جوړښتونو کې دوی ډېره غټه ونډه لرلې ده. دلته ډېر نامدار خلک، فرضاً دغه شیرخان په نوم کس چې و، چې شیرخان دغه بندر هم په نوم شوی دی، ده په کندوز کې د ښاري پراختیا په برخه کې ډېر غټ کارونه کړي دي، ډېر غټې فعالیتونه یې ترسره کړي دي. او دلته اوس هم د هر قوم، که تاجک دی، که ازبک دی، که هزاره او ایماخ او بلوچ، هر څوک چې دي په ډېر درنښت یې نوم یاد.
متاسفانه د خمر غږ پرې شو. ډېره مننه خمر صاحب، خوشحاله اوسې. مخکې له غږ پرې هم سو، خو داسې چې تاسې میله کې او ملګرو سره یاست، نو تاسې ته نور ښه وخت غواړو. غواړو د خپرونې په پاتې برخه کې له خپلو نورو مېلمنو سره وغږېږو. حلیمې صاحب، مخکې تاسې یادونه وکړله چې ځوانان باید دا کال ښه تیر کړي، یعنی یوازې دا سوچ ونه کړي چې چکرې ووهي میلې وکړي، بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولی شي د کال تر پایه یو داسې لاسته راوړنه ولري چې په آخر کې دوی خوشحاله چې مثال ما سږ کال دغه کار وکړ.
ډېره زیاته مننه.
نو څنګه راته وایي چې مثال
زه غواړم چې په دغه برخه کې لږ په تفصیل خبرې وکړم، ځکه دا ډېره مهمه برخه ده، ځکه زموږ ځوان نسل ته ډېر نوي مسؤلیتونه ورلغاړي کېږي له دې وروسته، خصوصا هغه نسل چې نوی را روزل کېږي. په ټولو کې لومړی باید موږ اولیتونه وپېژنو په دغه برخه کې. اولیتونه هغه څه دي چې زموږ روښانه راتلونکی، د افغانستان روښانه راتلونکی، د ټولنې تضمین او په ټوله کې د ټولنې هغه ورپورې تړلی دی، ښه ټولنه ورپورې تړلی ده. البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډېر کار وکړي، تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي. په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نه سي، یعنی تر پرون نن ډېره اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي، زموږ ځوان نسل وروزل شي. دوی باید له تعصبونو څخه، له جنسي توپیرونو څخه، یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تسي، او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکی ورپورې تړلی ده او د ده روښانه زندگی ورپورې تړلی ده، هغه تعقیب کې چې هغه عبارت له زده کړې څخه دي. موږ باید په هرو شرایطو کې زده کړه وکړو، په هیڅ صورت باندې ناهیلي نه سو. په دې وروستیو کې له بده مرغه ما ولیدل چې ډېری ځوانان زموږ ناهیلي کېږي، ناامیده کېږي، اما زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ په هیڅ شرایطو کې باید ناهیلي نه سو، ځکه که څوک ناهیلی سي هغه په دې معنی ده چې هغه ماته خوړلې. بل اساسي خبره دا ده هیواد صاحب چې موږ ځوانان وهڅو چې له مهاجرت څخه ډډه وکړي. البته پر خپل هیواد کې پاتې ستونزې به وي، مشکلات به وي، اما زموږ یوه ډېره لویه قوي برخه چې هغه روزل شوی ده، هغه زده کړې ترلاسه کړې دي، هغوی اوس کوشش کوي چې له هیواد څخه ووځي. اما موږ باید هڅه وکړو چې هغوی ته اجازه ورنه کړو چې دوی خپل هیواد پرېږدي، که په ټولو شرایطو کې، په ښه او بدو شرایطو کې وطن زموږ خپل دی، بل هیڅوک یې هم نه آبادوي پرته له دې چې موږ یې آباد نه کړو. نو به اقتصادي ستونزې به وي، مشکلات به وي، اما موږ باید پر دې کار وکړو چې موږ زده کړې وکړو. نوی کال دا رقم باید را پیل کړو، لکه تاسو چې وویل، نه یوازې چې موږ چکرې پکې شو، نه یوازې چې موږ، اما موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه ډالۍ کړو، خپلو ماشومان زده کړو ته وهڅوو، له هغوی څخه وغواړو چې د دې کال له پیل څخه د بل کال تر پایه پورې ته باید ماته یو نمونه هغه واوسېږي. ماشوم وسیږي. یعنی زه باید تاته بیا جایزه درکم که ته په دې برخه کې یو ښه دستاویز ولرې. ګوره زموږ ځوانان باید یو غټ اهداف وټاکي. مثلا هغوی فکر وکړي چې زه مثلا زه بل کال لسیږم زه باید پوهنتون اتمن شروع کړم، زه باید ماسټري اتمن شروع کړم، زه باید په انګلیسي برخه کې یا مثلا د نورو ژبو په زده کړه کې باید کوشش وکړم چې تر بل کال پورې دا اهداف زه ترلاسه کړم. یعنی اساسي خبره دا ده چې موږ د زده کړو په برخه کې ډیر کار وکړو، موږ ماشومان وهڅو، موږ ځوانان وهڅو چې زده کړه وکړي او تر بل کال پورې چې ژوند یې موږ رسیږو یو ښه دستاورد ولرو.
ډېره زیاته مننه حلیمې صاحب. زه یوه خبره وکړم، حلیمې صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خپروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یا د ده د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي خپله یو ډول ماته انګیزه دا راکوي چې زه هم باید کتاب راواخلم ویل ولما یا مثال زده کړو ته متوجه سم. ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې له تا یو څه هیر کړي، خو هغه کسان یې بیرته در یادوي چې هغوی ستا مخې ته هر څه دي، چې مثال کتاب مهم ده، زده کړې مهمې دي، مثال د یوې ژبې زده کول مهم دي. نو دا په دغه صورت سره یو څوک که خپله هم کوي خو نورو ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسې هم کولی شئ زده کړئ. ډېره مننه حلیمې صاحب. اغلی فضلی له تاسې کو پښتو تاسې مخکې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته ده چې پخوا مو درلود، هغه انګیزه اوس نه لري، خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسیدلی، بیا خو هم یو څه کول پکار دي. نو ستاسې په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسیږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري، یوه لاسته راوړنه ولري، د کال په پای کې یو څه زده کړی وي؟ غږ مو اورئ؟ متاسفانه غږ نه راځي. دغه لې فضلي خو هڅه به وکړو چې بیرته په خپرونه کې راسره یوځای شي او دا پوښتنه ځواب کړي. اوس یې اورئ؟ مهرباني دا پوښتنه ځواب کړي.
سمه ده. مونږ افغانان ډېر هیلمن خلک یو، مونږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده، هغه خپله هڅه مو کړې ده چې هیلمند واوسو. په تېر نظام کې مونږ زه داسې نه وم چې مونږ بیخي جنت کې ژوند کوو. طبیعي ده چې مونږ خپلې ستونزې لرلې، اما مونږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی. د هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري، وخت لري. مشخص مونږ د نوروز بیا د نوي کال په یوه ورځ وغږیږو، دا یوه ورځ یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای، د هر میرمنې د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای، ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري. او متاسفانه دینه میرمنې واقعا محروم شوې په دې اوسنۍ د سږ کال کې، په شمول د ما هیڅ میرمنه باندې نه ده وتلې. او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشت مخته لرو، طبیعي ده چې دا بي پلان نه تیریږي، په دا کې به مطالعه هم کیږي، په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. خو یو خبره ده چې تیرې موږ میرمن ته بیا زمينه مساعده ووزي. نو کله چې مثلا زه خبرونه تعقیبوم، ځینې خبرې اورم، انسان ته ناهیلي پیدا کیږي. مثلا ما څلور کاله کابل پوهنتون کې درس وایلی دی، بیا مې شخصي پوهنتون ویلی دی، زه دوه ډیپلوما لرم، خو نن بیا ماته دا ویل کېږي چې هغه کسانو چې مخکې درس ویلی دی ټول بې سواده دي. نو دا رقم خو انسان هیله بیا له منځه ځي. مثلا زه څه هیله ځان ته ورکړم چې زه باید ماستري مې هم ووایم، کله چې زه یوه بې سواده حسابېږم، کله زه څه هیله ولرم چې زه مثلا ماستري مې ووایم، کله چې زه دنده نشم ترلاسه کولی، یا ځکه دنده ترلاسه کړم زه مجبوره محرم ولرم، زه خو نشم کولی هره ورځ مې خپل ورور په لاس ونیسم دنده ته یوسم ځان سره. اما باوجود چې دومره موږ دا بد شرایط لرو، بیا هم تاسو شاید یا زه شاید یم ټول شاید چې موږ جنکیان بیا هم درس ته ادامه ورکوي، بیا هم پوهنتون ته ځي، بیا هم مکتب ته ځي، بیا هم کورسونه تعقیبوي، دوی بیا هم تمن دي چې یوه ورځ وکولی شي بیا هم یو ځای ته ورسیږي. هیڅ انسان بدون د ناهیلۍ نه ژوند نشي کولی. هغه انسان چې ناهیلۍ اوسي هغه د خپل ژوند ته پای ورکوي، هدف نه لري. کوم انسان کوم چې موږ اوس ژوند کوو، طبیعي ده چې هیلې هم لرو، خو هیلې تر څنګ موږ ډېرې ستونزې هم لرو. داسې خو نه کېږي چې زه د دې په خاطر چې کال مې ډېر ښایسته تیر شي او یوازې د هیلو خبره وکړم، د کتابو خبره وکړم، او په څنګ کې ما سره محدودیتونه وي او ژوند باندې مې فشار راځي، نو دا خو ژوند ماته وختن محدوده کوي. موږ باید هغه کوم واقعیتونه چې په ټولنه کې دي هغه باید ومنو. زه دا منمه چې کتابونه لوستل انسان ذهن آراموي، انسان چې په زندان کې موږ کتابونه ولولي فکر ور بدلوي، خو انسان بیا دې ته اړتیا لري. مثلا حق لري چې طبیعت نه خوند واخلي، حق لري چې په خپله خوښه کالي واغوندي، حق لري چې په خپله خوښه یو ځای چکر ته لاړ شي. زه په تېر دوران کې په اکثریت ولایتو ګرځېدلې یم، هېڅ نوی کال مې په کور نه و تجلیل کړی. زه مزار جان یا مزار شریف ته ډېره تللی یم، کندز دشت او دان ته ډېره تللی یم، خوست ته ډېره تللی یم، مثلا سمنګان، میمونې او نور ولایتو ته زه تللی یم. د دې خاطر چې نوی کال تجلیل کړم، اما سږ کال زه په کور ناستم، ځکه زموږ اکثریت د کور غړي یا نارینه مو مسافر شوي دي. زه چې تر دوکانه پورې هم ځم، د دې ویره لرم چې اوس مانه کومه پوښتنه روانه شي. ذاته د دې ویرم لرم چې تر کورسه پورې هم چې روانو یو غږ پلاسپیکر باندې کېږي، فلاني زړکې دې راټوټ کا، ویښان دې در پټ کا، موبایل چې پلاس دې کېږده. نو دا رقم شرایط چې انسان باید یو شېبه ځان سره سوچ وکړي، آیا امکان لري چې انسان شل کاله یا سل کاله دې ته دوام ورکړي؟ دا خو سخته ده. هر انسان فردي ازادي لري، هغه فردي ازادي ته اړتیا لري. نو دې ته زه غواړم چې باید توجه وشي. نو که چېرې موږ ته شرایط آماده اوسي، هغه کوم درس چې اوس موږ بد شرایط کې وایو، که شرایط آماده شي، بیا موږ هغه درس ویل هم ډېر خوند اخلو. نو زه هیله مندم چې ورز شرایط هغه سه آماده شي چې موږ وکولای شو هغه د خطر احساس پکې ونه کړو.
ډیره زیاته مننه محسن صاحب. که تاسو راته ووایئ چې خپله مو د نوي کال لپاره څه پلان جوړ کړی، او له تاسو په تاثر نور ځوانان څه کولی شي چې یو ګټور کال ولري؟
ډیره پر میله وال دې ته
محسن صاحب زما غاورې
بلې زما واسطه فبر ان شاء الله.
او راځي مهرباني وکړئ دوام ورکړئ.
نو دا د کندهار خلک عموما د جنوب زون خلک چې تر ډیره میله وال دي، او ډیر میلې کې مثلا د جمعې ورځ او د جمعې شپه چې د موږ ځانګړې ویواز د تفریح لپاره، همدارنګ د نوروز ورځ یا مثلا اخترونه او نور داسې ورځې چې دي، اکثره یې ځینې سیمو ته ځي، لکه شمال ته، همدارنګه د لیپ خپل ولایت کې ځینې ولسوالۍ ته چې هغه د تفریح لپاره ځانګړي دي، هلته ځي. خو د دې تر څنګ سږ کال چې د نورو کلونو سره لسنه تمه تفاوت و، زموږ پوهنتونونه شروع شوله، څنګه چې مو امتحانونه خلاص شوله، نوروز پر اوله باندې رخصتي نه وه رسمي، د بزګر ورځ هم و، پنځم د حمل ته انتقال شوې ده، رخصتي نه وه. نو پوهنتونونه شروع شو، په همدې خاطر پاتې شولو او خپل پوهنتونونه زده کړو ته دوام ورکړي. او زه هیواد صاحب کې اجازه ده نوروز اقتصادي ارزښت تر ازم دا چې زما مطلق اقتصادي نو یو تر رڼا پر دغه برخه باندې اچوم.
مهرباني.
عموما د نړۍ کې دي منابع محدود دي او اړتیاوې زیات دي، د دې لپاره زیات هیوادونه کوشش کوي چې دا منابع په هر ترتیب او هر ډول چې وي لاسته راوړي. نو ځینې هیوادونه بیا ځینې شان په لاره چې تر څو خپل هیوادونه د نورو د یرغل او د نورو د تیرې څخه وساتي، هغه چې ځینې نړیوال قوانین دي، نړیوالې ټولنې دي، نړیوال سازمانونه دي، او د دې تر څنګ چې نور شان هغه یو ډول فرهنګونه دي، مثلا هند غواړي د خپل هولي په برکت سره ځینې داسې هیوادونه رامات کړي چې هغه هنر پالوي، هغوی کولی شي د دوی سره ترې حده پورې ښه رفتار وکړي. تر څنګ مثلا کورپایي ټولنه وګورو یا اروپایي هیوادونه وګورو، هغوی د فوټبال ترش تور کړي دي، همدغه اقتصادي برخه هم ده چې سیلانیان ورته راځي او یو ډول خپل په منځ کې همهنګي رامنځته کړې ده. نوروز کچیر تاریخ وتړل سي، نوروز هغه څه دي چې په هند کې، همدارنګ په چین کې د چون جی په نوم، همدارنګ افغانستان کې د جمشید باچا له وخت څخه یا دغه څخه هم مخکې منځل کېدی. کداغه اطلاعات فرهنګ وزارت او تر څنګ د سیلانیانو اداره چې د کبي دواړه په امنګي سره د نوروز ورځې قدامات، همدارنګ دغه هیوادونو سره لکه هند، چین، همدارنګ ایران او یو شمېر نور هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، د دې سره په امنګي او ټولنې رامنځته کې، او د نوروز دغه ورځ ته یو ډول رسمیت ورکړي، او دغه ورځ په برکت د سیلانیان نور هم د افغانستان و دغه سیمو ته، همدارنګه دغه هیوادونو برخې ته برآمد شي، سیلانیان د نورو هیوادونو سره موږ ځینې شاهدان د نسبي امنیت راغلی دي، همدا کندهار ته د کناډا څخه ځینې اوسېدونکي راغلي دي چې هغه ځای طبیعت لري د افغانستان د ځینو سیمو څخه لیدنه کول چې په هغه کې کندهار هم ځینې تاریخي سیمې لري تر څنګ ځینې منظرې سیمې لري. نو زما غوښتنه د افغانستان د دولت څخه دا چې امنیت تر یو حده پورې برقراره شوی دی دغه ورځو تر خاص ځانګړې پاملرنه وکړي دا چې د نوروز هغه منشا او پیدایشت هم د افغانستان څخه دوی داسې ویل کېږي چې جمشید باچا چې کله ازبکستان ته فکر کوم راورسېدی نو د ده لپاره تخت تیار شول او دا هم هغه ورځ څخه دی باچا وټاکل شو او په دغه مناسبت سره دا ورځ لمانځل کېږي. یا هم د هریمند ترمنځ کومه جګړه وشوه نو زراعت له یو مخه له منځه ولاړې وسودل شو. دا چې بیا دوه کاله وروسته بېرته راشنه شول نو په همدغه خوشحالۍ کې د نوروز کلمه رامنځته شوې ده او دغه ورځ به افسوې ده او دغه خوشحالي نور هم منځل شوې ده. شمالي سیمې تر ډېره پورې د نوروز د لمانځلو لپاره ډېرې ښه منظرې لري همدارنګه مساعدې دي او دغه فرهنګ هم تقریبا له هماغه سیمو څخه راپیدا شوی دی. نو که دغه ورځ ته ځانګړې پاملرنه وشي یو خو به موږ د نورو هېوادونو سره یو ډول ملګرتیا رامنځته کړې وي د نورو هېوادونو سره به مو یو ګډ سره رامنځته کړی او تر څنګ په اقتصادي لحاظ د سیلانیانو لپاره همدارنګه د نورو سیمو د خلکو لپاره دغه فرهنګ ځانګړی شوی وي او هغوی بدلې راځي.
ډیره مننه محسن صاحب، خوشحاله اوسې. ډیرو مهمو ټکو ته مو اشاره وکړه، یعنی دغه ورځ کولی شي حتی د سیلانیانو په راجلبولو کې او د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې لا مرسته وکړي. ښاغلی سات، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي، له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولی شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې، یعنی دوی کومې لارې کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کالی ګټور تیر شي.
قربان هیواد صاحب، لکه څنګه ول چې حلیمی صاحب هم په دې برخه باندې وګغی د زبا ډیر فراق نه زما خو یوازې نه یو یا د وری غم دا چې ځوانان یوازې د نوې کال ورځ دا ځوانان ګری چې دغه د نوې کال ورځ یوازې د تفریح او د ملو لپاره ځنګړي شوی دا او کچیر ته تفریح او ملي نیو نو هغه د نوې کال ورځ نشته نه دغه د نوې کال ورځ یو نوې مسولیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوې مسولیت هم باید ادا کړي، لکه هغه چاري چې دی هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو اما په هغه کال کې تر سره نشول نو د همدغې نوي کال په نوي ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچول شي. هغه خندونه چې دوی د دې موه او هدف لپاره درلودل د هغې لپاره یو د هلار ولټول شي او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچول شي او یو د هلار ورته جوړ شي. او یا په عموم کې په دغه ورځ باندې ځوانان باید څلور ډول پلان لزان سره ولري چې یو کلنی پلان دی چې پاږي کې ځینې کلنی گزارشونه یا هغه موخې او اهداف چې دی د کال په جریان کې لري هغه باید ولیکل شي. د دې ترڅنګ میاشتنی پلان دی چې د یو ځوان د چارو د خود تر سره کېدو په موخه باید میاشتنی پلان هم ولري، کومې چارې دی باید د کال د روان کال په لوم په حمل کې ورپسې په سور کې یا پر روانه میاشت کې دغه څه د کال د په میاشت وویشل شي، خپلې موخې او اهداف د په دغه میاشت باندې تقسیم شي. او د دې ترڅنګ اونیز پلان دی هم جوړ کړل شي، ځینې هغه چارې چې وړې وړې چارې دي کولای شي په اونیو کې تر سره کې هغه پلانونه دي په اونیزو چارو باندې تقسیم کی. او د دې ترڅنګ پورسیو کې ورځنی پلان چې د ورځې د چارو د ضرورتو سره سم باید ترتیب شي، هغه مصروفیتونه چې د یی پتیر کلری او یا په همدې کال کې د یی فراغې باندې مکلف دی یا رسمي دند دا او یا لکم کسب او کاروبار سره تړلې ژوند دی نو د ګورځنی پلان کې د ګچاري هم راټولې کی. نو یوازې دا فکر چې د نوي کال په ورځ دی یوازې تفریح او ملي وشي زو هم دا هم غلطه وي، نه د نوي کال په ورځ باید سړې دی او نوي ژوند پیل هم وکوي. په ژوند کې هغه ستونزې چې د پتیر کلرلې په پراتلون کې کال کې دا غې د خل لپاره د هغې د لمنځوړلو لپاره یو پلان هم باید جوړ شي او پاګې باندې کار باید وکول شي. او د دې تر موخ او هدف ځوانان څه ډول موخ او اهداف باید ولري. زه پدې آن یم چې یو ځوان دی اواز د ځان لپاره یو هدف نه ټکی چې دی وایي چې ځکه دغه هدف ته ونه رسیدم نو بس ژوند پټکه باندې ودرېږي اسمان پر ما باندې رالویږي. نه، یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي نو د ځان لپاره دی پړیز اهداف ولري. لمړی یو کې تر ټولو لوی اهداف چې لوی هدف چې دی پر خپل ذهن کې لري دی غواړي تبان د طبیعت دا غواړي چې یو لوی سړی یا یو لوی شخصیت شي یا یو خدان دی ولري. نو په لمړی قدم کې دا هدف د ځان لپاره لیک کی او د کال کلنی جریان ته دی واچي وی غفلان کې دی ځای ورکړي. نو د دې ترڅنګ دی یو د هم هدف هم یو د هم یو دویم لارم لزان سره ولري. مثلا که زه چیرې د هدف ته نه رسیدم نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم تر څو غژوان میال تل سن سره مخامخ نشي. که زه د هدف ته نه رسیدم په دوم قدم کې به د دغه موخه او هدف لپاره کار کوم او کبیا زه دویم هدف ته نه رسیدم یو دریم هدف هم زه باید لزان سره په کال کې ولرم چې کچې ته ز لومړی تم نرسېګما دوم تم نرسېګما دریم هدف ته هم زباید ورسېګما. نو کچیر تم ګدهګه پړی زهدا کولرو ممکن اګه ژوند موم یو څه فارامو خصاتو سره مخ کې ولاړ شي او د دې ترڅنګ کې یو زنګړې پلان کڅډول شي. ما وړاندې ویل د کال پر څلورو پلانونو باندې موږ وویشو کلنې میاشتنې اونۍ ورځنې. نو زبوري ما چې د ځوانانو ټول چاري با یو خطابي فیک دي طبيعه فتونه دي تحولات او بدلونونه دي هغه بیل خبره ده. نور هغه د ژوند کوم چاري چي دي هغه با په سم ډول مخ کې تللی وي.
ډیر زیاته مننه کو سات صاحب خوشاله او سید خبرونه ورسته شي به دي غوړم د بحث راټول هم کو. خو د خبرونه په پای کې به خپل ملمنو مو پوښتو چې په ډیر لاند توګه د پوښتنه جواب کې چې څه ډول ځوانان له دغه وسنی وضعیت ځان راستل شي او د خپل ژوند زده کړو او تفریح ترمنځ یو تعادل رامنځته کول شي. حلیمی صاحب دغه کوم وضعیت چې ځوانان راغلي نه هلی سوي دي او فکر کوي چې نور هر څه درېدلې دي یا د لار شل وطن او کپات کیږي ځای کیږي. خو دوی څنګه کولای شي په وطن کې مثال یو جذب زده کی په هنتون ول ولیده وضعیت خدای می نه ده خو یو ورځ به دا مشکلات حل کیږي. کپا یو دقه کې دا پختنه را جواب کړی مهرباني.
ته وګور یو شی ډیر اړین دی. موږ باید هیڅ شرایط ته مات نو سو هیڅ شرایط په ځوان نسل مات نه کی. دا تر ټولو اصل خبره ده. دوما خبره دا ده چې موږ باید زده کړه موږ باید تحصیل موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کو چې موږ په حکومت کې دند واخلو. تقریبا په مخبرودو هیوادونو کې هم حکومتونه 100% ځوان بشري قوه نه جذبوي. خصوصي سکتورونه دي ان شرکتونه دي یعنی په نورو برخو کې باید کارو کې. دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره یو کوچ ټولنه اصلاح سي د دې لپاره یو کوچ افغانستان جوړ کو. نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایط ته مات نه سو شرایط تغیر کړي. تاسو باور وکي سي مسلک تخصص دا کولای چې حکومتونه تاسو ته اړشي سیستم بل اخره بل هیڅوک نه قبلې بغیر لا یو روزل سوی فکر څخه بغیر لا یو تعلیم یافته ځوان څخه دا شرایط به تغیر کړي. امامور باید شرایط ته مات نه سو ځوانان باید ناهیلی نه سي ځوانان باید په هر شرایطو کې یو کوي هوډ ولري یو با اراده هغه ولري انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري.
ډیر زیاته مننه اغلی او ستا فضیل. تاسې هم دا پوښتنه کوو. زه غواړم چې ستاسې خبرې ډېرې نجونو ته متوجه وي چې دغه وضعیت چې تاسې مخکې هم یادونه وکړله دوی باید څه وکړي. مثال که مشخص ورته وایي په کور کې څه ډول کولی شي یا پوهنتون ښوونځی چې دوی لري او تعقیبوي دا څه ډول کوی سي چې په ښه ډول یې تعقیب کړي. دغو حالاتو تاثیر دومره ډیر پې نه وي چې ښوونځي ته به ځي خو فکر به یې دومره اغېزمن شوی وي چې هېڅ به زده کوي نه. نو له دغه وضعیت څنګه دوی ځان راایستلی شي؟
اول خو دوی ته مثلا خوښه نه ده ورکړل شوې که مدرسه خلاصه وي دوی مجبور دي مدرسې ته لاړ شي که مکتب خلاصې دوی مجبور دي مکتب ووایي او که پوهنتون خلاصې مجبوري پوهنتون ته لاړ شي. که شخصی کارم کوي باید یو سوګي برته به ته تایید کی چې تا دا کار کوي شي او نشي کوي. او بل ځوانان ته ازادي نه د وفات چې دوی وکول شخصي هیلې چې کوم غواړي کوم پلانونه غواړي هغه پوره کړي. مثلا اکثریت د ځوانان چې بیکار دي د خاطر بیکار دي چې دوی چیرته داخلي غل دوی نه د مدرسې د سند غوښتنه کوي. زه خپله دې سره مخ شوم، زما خور ور سره مخ شوې ده. نو موسانی شرایط واقع نه هیلې کوون
مشکلات خوسته دي دا مشکلات ستدي. نو د دې نو دغه مشکلات باوجود څه باید وکړي چې تاثیر کم وي په د حالاتو؟ بیا هم دوی وکول شي زده کړي وکړي او بل اخره مثال دغه شرایط چې کیږي دوی په هغه وخت کې سند هم لري پویږي به هم داسې بنوي چې زده کړي پنیمه کې پرېږي. که په لنډو ټکو کې هم دغه پوښتنه ځواب کړي،
مجبورې چې د اوسنۍ شرایط هغه فشارونه څنګه دي هغه اګنور کو نه دي، یو څنور چاره نشته. هغه کوم خپل پلانونه چې لرو هیل لرو هغه باید عملی کو. نو چون کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه زموږ د بل ورور خبره چې پولیس پلانونه باید ولرو، که یو نه عملی کېږي بل عملی کو. او بل دا چې موږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ونه کړو، ځکه وختونه بدلیږي. د وخت په تیریدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې واوسو، خو ښه ده هغه کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، ترڅو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، به موږ پښمانونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ورنه کړو. مثلا که چیرې د زده کړې زمینه مساعده وي باید لاس یې ورنه کړو. که چیرې موږ کوم اقتصادي کار کوی شو، کار ایجاد کوی شو چې موږ تر څو نفر نور مصروف شي، باید دا کار هم سره کړو. ځکه انسان چې څوپر ژوندی دی مجبور دی چې یو خلاقیت ترسره کړي، یو کار ترسره کړي، ترڅو هغه ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه هیله مندم چې څوک پلان لري خپل ژوند کې اوسنۍ شرایط تحصیل لاندې رانه شي او عملي کې خپل پلانونه او په دې باندې د فکر وکړي چې یو ورځ نه یو ورځ
تمنه
لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه، ترڅو لاندې کېږه یو وخت به استفاده کړي. ډېره مننه کور مو ودان.
بیر خوشاله سډیره مننه د خبرونه د پای شي بي دي. په اخر کې دا خبره کوو چې خالي دا نه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونه لملمنو خاغلی زلمی حالمی او استاد فضلی، استاد مل خمر، سبیل ساده او خاغلی احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره ونده واخیسته. ولته هم مننه چې خبرونه مو وریده. تر بل خبرونه ښه وخت ولرئ.